السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې چې د ماښام تر اوې اوریدلې سي. د خبرونو پیل په دوو سهارنه یو خبري مجلو کېږي. اوسنۍ خبري مجله مو ډېر شته کېده چې د حمید رکین په همکاري ز سالې وړاندې کوم. پر راپورونه کې اوري چې د حکومت پرامالو د ولسی جرګې د څارنې ځانګړي کمیسیون وایي چې په نږدې ورځو کې به د مځکو د غاصبانو نمونه افشا کړي. نور مسایل هم په دې خبري مجله کې څېړو. نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو. خو په پیل کې خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش په شبرغان کې د جوړې سوې ودانۍ په غونډه کې وایي چې دا ودانۍ د روغتیایي او ساختماني ستونزو د لرلو سربیره د افغانانو لخوا کارول کیږي. ټاکل سوی ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په راتلونکي شنبه پورس د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش په شبرغان کې د دارالمعلمین د جوړې سوې ودانۍ په اړه په خپل راپور کې ویلي چې دا ودانۍ د روغتیایي او ساختماني ستونزو د لرلو سربیره د افغانانو لخوا کارول کیږي. جان سوپ کار په خپل دی راپور کې وایي چې د دې ودانۍ د جوړولو کار چې څلور کاله مخکې پیل سوی اوس هم بشپړ سوی نه دی. د نوموړي په وینا د دې ودانۍ په ودانولو کې سوي ژمنې نه دي عملي سوي. په دې راپور کې د امریکا ځانګړي مفتش ویلي امریکایي انجینرانو د هغو قراردادیانو د کار څارنه نه ده کړې چې د دې ودانۍ د جوړونې چارې اخیستې وې. د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د څارنې کمیسیون ویلي دي چې په نږدې ورځو کې به د مځکو د غاصبانو نمونه افشا کړي. دا موضوع د یاد کمیسیون مسؤلونو د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره مطرح کړې ده. تفصیل په څو شیبو کې. ټاکل سوی ده په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به د راتلونکي شنبه په ورځ د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته سفر وکړي. پرون په اسلام آباد کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک سره په یو غونډه کې سرتاج عزیز وویل له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو کې به هڅه وکړي چې پاکستان ته د ولسمشر حمید کرزی د سفر لپاره زمینه برابره کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره کاترین اشتون وایي دا خوښینه ده چې ونتوانی د قاهرې ته د سفر پر مهال د مصر د لرې کړی سوي ولسمشر محمد مرسي سره وګوري. نوموړي پرته له ځنډه له توقیف څخه د محمد مرسي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د جولای له درېمې نېټې راهیسې چې د مصر پوځ محمد مرسي له واک څخه لرې کړ، نوموړي په توقیف کې دی او په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي اسرائیل او فلسطینیان د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو ته نږدې کیږي. د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس او عربي استازو سره له لیدنې کتنې وروسته په عمان کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال جان کیری وویل دا هیله مند دی چې دواړه خواوې ژر پر یوه میز د خبرو اترو لپاره سره جرګه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عرب لیگ چارواکو ته د عربو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د هغه پراخ پلان په اړه تازه معلومات ورکړل چې د سعودي عربستان او د اردن د عبدالله لخوا پیشنهاد سوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته ویلي دي چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې د استخباراتي ادارو ترمنځ له نندرو ډېرې مهمې دي. پوتین د چهارشنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت د پخواني قراردادي او د دې ادارې د پټو اسنادو د افشا کوونکي ادوارد سنودن پر سر د راپورته سوي جنجالونو په اړه خبریالانو ته خبرې کولې. او اوس هم د هوا حالات.
سلام سهار منیک مرغه زه نجیبه زمانیم. پام وکړی د کابل او ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. نن به په کابل کې اسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 15 چټه 21، په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 26 چټه 24، په هرات کې اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 26 چټه 30، په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 26 چټه 30، او په جلال آباد ښار کې اسمان برګ او د اورښت احتمال سته د تودوخې لوړ درجه 30 چټه 26.
افغانستان کې د سهار او بجې او څه باندې 15 دقیقې سوې. ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي دي چې د افغان ولسمشر حمید کرزی سره د خبرو اترو لپاره کابل ته ځي او پر ځینو نور مسایلو به خبرې اترې وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش په شبرغان کې د دارالمعلمین د جوړې سوې ودانۍ په اړه په خپل راپور کې ویلي دا ودانۍ د روغتیايي او خدماتي او ساختماني ستونزو د لرلو سربېره کارول کیږي. د حکومت پر عملو د ولسي جرګې د څار ځانګړي کمیسیون وایي چې په نږدې ورځو کې به د مځکو د غاصبانو نمونه افشا کړي. په خبري مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو، د ژوند رنګونه هم درته لرو او نور مسایل هم څېړو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره په یو خبري غونډه کې وویل د افغان ولسمشر حمید کرزی سره د خبرو اترو لپاره کابل ته ځي، څو پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لار هواره کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. تفصیل د اجمل اند په رپورت کې.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ ویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی او نور افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ځي. د نوموړي په وینا په دې سفر کې بحث وکړي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر لپاره شرایط برابر کړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې اړه څرګندونې د برتانیا د بهرنۍ چارو وزیر ویلیام هیک سره په اسلام آباد کې په یو ګډه خبري غونډه کې کولې. ویلیام هیک د پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره پرون اسلام آباد ته رسیدلې. له سرتاج عزیز څخه په دې خبري غونډه کې وپوښتل شول چې په لندن کې د برتانیا، پاکستان او افغانستان د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو ملاتړ وشو، خو وستا دفتر تړلې پاکستان د برتانیا په همکارۍ د دې دفتر په بیا پرانیستلو کې څه رول لوبولی شي؟ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې اړه وویل سرتاج عزیز وایي د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی نه دایمي، نو موږ هیله من یو هغه ستونزې به چې پر دې دفتر د طالبانو د امارت د بیرغ او لوحې د پورته کولو له کبله رامخته شوي هوار شي او د طالبانو او امریکا ترمنځ به یو ډول خبرې اترې پیل شي. بل ګام به دا وي چې آیا طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره هم خبرې وکړي که نه. دا دواړه هڅې زموږ برتانیا او امریکا له خوا روان دي، څو د سولې لپاره سنتیا بیره منسته شي. کله چې خبرې پیل شي نو دوام به وکړي. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هی ګوویل ویلیام هی ګوای موږ د طالبانو د دفتر په اړه هم خپلو کې خبرې اترې وکړې. موږ د سولې د بهیر ملاتړ کوو. برتانیا له مودو راهیسې په افغانستان کې د سولې د بهیر پلوي ده. موږ فکر کوو چې په افغانستان کې د سولې د بهیر بریالي کېدل تر ډېره د پاکستان په ګټه هم دي. زه د سولې له پروسې سره د پاکستان د ملاتړ هرکلی کوم. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویل په دې خوشاله دی چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار کابل ته سفر کوي. د ویلیام هیک په وینا د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې دي او برتانیا به د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سرتاج عزیز هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او امن د پاکستان په ګټه دی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې کابل ته د خپل سفر په مهال به وکولای شي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر لپاره لار برابره کړي. دا نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت تر دې مخکې هم ولسمشر حامد کرزی ته پاکستان ته د سفر بلنه ورکړې وه، خو ولسمشر حامد کرزی ویلي په یو مناسب وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي، خو سفر باید مثبت نتایج ولري.
د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د څار ځانګړي کمیسیون وایي چې په نږدې ورځو کې به د مځکو د غاصبانو نمونه افشا کړي. دا موضوع د یاد کمیسیون مسؤلانو د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره مطرح کړه. جزئیات یې د مرزي احمد زی پر رپورټ کې اوري.
د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د سرنې ځانګړی کمیسون وایي چې ډېر ژر به د ځمکو د غاصبینو نمونه افشا کړي. د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د سرنې د ځانګړي کمیسون غړي شیرولی وردګ د چهارشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځمکو د غاصبینو په موجوده لست کې د ولسی جرګې ځینې غړي، د حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او ځینې پخواني قوماندانان هم شامل دي. د ځمکو د غاصبینو نمونه به څه وخت افشا شي؟ ښاغلی وردګ وویل
د قانون په لحاظ باندې زموږ وخت د کمیسیون وخت نور ختم شوی دی او په همدغه باندې کار کوو چې د څه کسان چې موږ لیست کړي دي او لیست آماده شوی دی د وزارت زراعت او د وزارت شهرسازۍ او د ښاروالۍ په کومک باندې دغه اعلان کو پنځه ورځو کې موږ اعلان کو، لیکن بیا هم زوایم چې بعد بختانه موږ په دې باندې ونت والدلو، یا د ملت استازي په دې باندې ونت والدل چې واقعا هغه کسان را پیدا کړي چې د رښتیا غاصب سیم په افغانستان کې د څو په کابل کې ځمکه غصب کړې ده.
تیر کال د ولسي جرګې ځانګړي کمیسیون اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې څه باندې 1,250,000 جریبه حکومتي ځمکه غصب شوې ده. د یاد کمیسیون د معلوماتو پر اساس په غصب شوو ځمکو کې تر ډېره حده ښارګوټي او سوداګریزې ودانۍ جوړې شوې. د حکومت پر اعمالو د ولسي جرګې د سرنې د ځانګړي کمیسیون مرستیال محمد اکبر ستانکزی وایي چې دا مهال په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې په پراخه کچه ځمکه غصب شوې ده. ښاغلی ستانکزی وویل چې د سیاسي او نورو لاملونو په علت د ځمکو اصلي غاصبین لا تر اوسه نه دي افشا شوي.
په دې خاطر باندې دغه سیاسي برخوردونه سلسله د چا سره سوي دي. د دې په خاطر باندې موږ کوشش بده باندې کو چې واقعیت څو غاصب ده او بدون د نه موږ په دې باندې کار کوو. مثلا اوس په سرګینو په کابل کې شاد مکه غصب کوي، ولې څوک نه پوهېږي آیا دا د حکومت یا د نظام کې څوک لري سره طرفدار ده. دغه کوم راپور چې موږ ته رارسېدلی ده، زما شخصي نظر ده تقریبا 50% په دې کې اصلي بررسي په دقت سره نه ده شوې. مقصد چې یو چاپ ولسوالۍ کې لیدې پلانکی غاصب دی لیکلی ده رالېږلی ده.
د کرنې وزارت په دې وروستیو کې د ځمکو د غصب په اړه یو نوی راپور د وزیرانو شورا ته هم وړاندې کړ. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی وویل چې د هیواد په سطحه 1.5 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې. هغه ویلي چې د ځمکو په غصب کې تر ډېره زورواکان، یو شمېر سیمه ییز قومندانان، ځینې قومي مشران او یو شمېر لوړ پوړي چارواکي لاس لري چې لا تر اوسه له دوی سره د قانوني مرجو لخوا حساب کتاب نه ده شوی. مرزی احمد زی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش په شبرغان کې د دارالمعلمین د جوړې سوې ودانۍ په اړه په خپل راپور کې ویلي چې دا ودانۍ له روغتیایي او ساختماني ستونزو سره سره کارول کیږي. د جان سوپکر په وینا هغو شرکتونو چې د دې ودانۍ د جوړولو قرارداد یې ترلاسه کړی خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. اجمل ان او په دې اړه نور معلومات.
جان سوپکو په خپل دې رپورټ کې وایي د دې ودانۍ د جوړولو کار چې څلور کاله مخکې پیل شوی اوس هم بشپړ شوی نه دی. د نوموړي په وینا دا په دې برخه کې د شوو ژمنو څخه د سرغړاوي و نمونه ده. په دې رپورټ کې د امریکا ځانګړي مفتش ویلي دا هم څرګنده ده چې امریکایي انجینرانو د هغه قراردادیانو د کار څارنه نه ده کړې چې د دې ودانۍ د جوړونې چارې ورسپارلې وي او پیسې هم ورکړې وي. راپور وایي په دې ودانۍ کې د برېښنا مزي داسې غځول شوي دي چې د کارونکو ژوند ته خطر پېښوي. یو شمېر نورې چارې هم په سم کیفیت نه دي ترسره شوي. فرعي قراردادیانو ته پیسې نه دي ورکړل شوي او د هغه کارکوونکو شمېر هم زیات ښودل شوی چې په دې ودانۍ کې کار کوي. له بلې خوا په دې رپورټ کې راغلي دي چې د ودانۍ هندارې له اجازې پرته له ایران څخه اخیستل شوي. رپورت زیاتوي د شبرغان په دارالمعلمین کې د څښلو د اوبو څخه د چټلو اوبو د راټولېدو کندې ته نږدې جوړه شوې چې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په رپورت کې ویل شوي د افغانانو لخوا د دې ودانۍ کارول پیل شوي دي او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې خبرداري او د خوندیتوب او روغتیا له پلوه ستونزې په پام کې نه دي نیول شوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوپکو رپورت وایي ادارې نه پوهېږي چې امریکایي انجینرانو ولې هغه قراردادیانو ته چې دا ودانۍ جوړوله مخکې له دې چې ودانۍ کې شته ستونزې سمې کړي ټولې پیسې ورکړي. ویل کېږي چې د دې پروژې قرارداد لومړی د مرکوري ډیولپمنټ په نوم له یو شرکت سره شوی و او وروسته یې د ودانولو چارې د ظفر خالق ساختماني شرکت ته وسپارل شوې چې دې شرکت هم کار نیمګړی ترسره کړی. د امریکا د ځانګړي مفتش رپورت وایي د امریکا حکومت اوس د دې ودانۍ د ادارې او ترمیم مسولیت لري ځکه د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې دا ودانۍ په رسمي توګه افغان حکومت ته نه ده سپارلې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي امریکایي مفتش په دې وروستیو کې د بیا رغونې په برخه کې د څو ودانیو په اړه ورته رپورټونه خپاره کړي چې وایي قراردادیانو سمې نه دي جوړې کړې او پکې د اوسیدونکو خلکو ژوند ته خطر پېښېدلی شي. عام افغانان هم شکایت کوي چې په دې هیواد کې د بیا رغونې د قراردادونو لاس په لاس کېدل او نه څارنه د دې سبب شوي چې د بیا رغونې ډېرې پروژې په خراب کیفیت عملي شي او پیسې یې د بهرنیو او کورنیو قراردادیانو جیبونو ته ولاړې شي.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم در اورو چې په دې وروستیو کې د افغان سایبر پاوس په نامه یوې ډلې د پاکستان ځینې مهمې ویبپاڼې هک کړې دي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 5:15 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. ټاکل سوی ده په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د راتلونکي شنبه پر ورځ د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش په شبرغان کې د دارالمعلمین د جوړې شوې ودانۍ په اړه په خپل راپور کې ویلي دا ودانۍ له روغتیايي او ساختماني ستونزو سره سره د افغانانو لخوا کارول کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشره کاتشین اشتون وایي دا خوشینه ده چې ونتوانی د قاهرې ته د سفر پر مهال د مصر د لری کرایسی ولسمشر محمد مرسی سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي اسرائیل او فلسطینیان د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو ته نږدې کیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې د استخباراتي ادارو ترمنځ له نن درېو ډېرې مهمې دي. اوس به جنقه الکوزیره ته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
امریکا چاپ باستن هیرالد رسپانې په وروستۍ غنه کې له افغانستان څخه د جمهور رئیس بارک اوباما لخوا د ټولو عسکرو د ایستلو د انتخاب په اړه یوه تحلیلي مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. په افغانستان کې د لسو زرو په شمېر امریکایي عسکرو حضور یوازې سمبولیک عمل دی. رسپانه لیکي د دغو پوځیانو اصلي دنده د افغان ځواکونو روزنه او مشوره په ګوته شوې او په عین حال کې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د اوږدې مودې د ژمنې ښکارندوی هم دي. دغه هدف ته د رسیدو لپاره امریکا تیر کال له افغانستان سره د اوږدې مودې دوه اړخیزې ستراتیژیکي همکاري یو تړون لاسلیک کړ. د رسپانه په باور له افغانستان څخه د ټولو عسکرو ایستل دا تړون له منځه وړي او داسې ښیي چې واشنگټن ګوندې له خپلې ژمنې څخه په شا کیږي. باستن هیرالد رسپانه زیاتوي که چیرې افغان حکومت ړنګ او یا ګډوډ شي افغانستان به یو ځل بیا په کورنیو او د ګاونډیو هیوادونو په نیابتي جګړو کې ښکیل شي. رسپانه لیکي پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، ایران، هند او روسیا به هم په افغانستان کې د یو شمېر ډلو ټپلو ملاتړ وکړي. په داسې یو حالت کې به افغانستان یو ځل بیا په یو ناکامه دولت او د تروریزم په امنځای بدل شي. دا حالت په 1990 لسیزه کې تجربه شوی و. د ورسپانې په نظر دا ځل به ډېر خطرناکه او نوي لوبغاړي صحنې ته شي او شخړې به یې د دوو تیرو لسیزو په پرتله ډېرې وحشتناکې وي. هیروشیا ویو خپرونې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې خبرې او د سیمې لپاره د امریکا راتلونکې طرحه تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې د افغانستان د چارو د یو څېړونکي د نظر لنډیز راخیستی چې وایي د افغانانو لپاره تر ټولو ښه ارامتیا دا ده چې له بهرنیو طاقتونو سره په جګړو کې ښکیل وي. کله چې دوی له بهرنیانو سره په جګړه کې ښکیل نه وي په خپلو کې جنګیږي. ورسپانه لیکي له دې خبرې څخه داسې نتیجه ترلاسه کیږي چې د افغانستان د خلکو په خاطر د سولې معامله د فرقه یي ډلو مسؤلیت دی. د همدغه استدلال پر اساس طالبان او نورې جنګي ډلې باید د انتقام یا غچ اخیستنې پر ځای داسې وښیي چې یو بل ته عفا کوي. باستن هیلاد رسپانه وړاندې لیکي پاکستان، ایران، سعودي عربستان، هند او دغه راز د افغانستان شمالي ګاونډیان په دې هیواد کې له مرستې او د مذاکرو لپاره د چاپیریال برابرولو پرته باید بله هیڅ ونډه ونه لري او دا ځکه چې په افغانستان کې سوله او ثبات په دغو هیوادونو او د نړۍ په زیاتو برخو کې د شخړو او اختلافاتو د کمیدو سبب کیږي.
په کندز ولایت کې د بشري حقوقو سیمه ییز دفتر په دې ولایت کې د ځینو سیمه ییزو پولیسو پر یو شمېر غیر قانوني کارونو اندېښمن دي. د دې ولایت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس وایي چې سیمه ییزو پولیسو په دې وروستیو کې په کندز کې د خلکو زورولو ته ملا تړلې او ځینې کسانی وژلې هم دي. د راپورونو له مخې د تېرې شمې پرز د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو سیمه ییز پولیس دوه تنه ولسی وګړي په ډز ووژل. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. مسوم ایوان له کابل.
په کندوز کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسولین په دې باور دي چې په دې ولایت کې دغه ډول پیښو لامل د سیمه ییزو پولیسو کمروزنه ده. د کندوز د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس حیات الله امیری د چهارشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې دوی د سیمه ییزو پولیسو لخوا د خلکو د وژل کېدو څلور پیښې ثبت کړې. ښاغلی امیری له مسولو ادارو غواړي چې دغه ډول سیمه ییزو پولیسو ته باید سزا ورکړي.
دوی ورځې مخکې هم د ګنبد په کلي کې یوه پېښه وسوه او یو شمېر خلک کمیسیون ته راغله چې دوه تنه ولسی خلک د سیمه ییزو پولیسو لخوا وژل سوي او وژل سوو خلکو له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې هم نه درلودې. دغه ډول پېښې سته او موږ تل خپل اندېښنه د پولیسو له مسؤلینو سره شریکې کړي. که چیرې فیصدي ووایم د دغه پېښو یوه برخه یې په سیمه ییزو پولیسو اړه لري او له بده مرغه داسې پېښې هم سته چې په غیر مسؤولو وسلوالو اړه لري او دوی ټول له بشري حقونو په سرغړونې کې ښکېل دي.
د کندوز د بشري حقوقو سیمویز دفتر وای په تیر لمرز کال کې 19 د وژنې پیښې ثبت کړي چې سیمویز پولیس او غیر مسول وسلوال پکې شکیل دي. د راپورونو له مخې د تیر شنبه په ورځ د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې سیمویز پولیس دوه تنه ولسی خلک په دې ګمان ووژل چې له مخالفینو سره اړیکې لري. همدارنګه د کندوز سیمویز چارواکو وویل چې تر دې 15 ورځې مخکې هم په دشتیارشي ولسوالۍ کې سیمویز پولیسو دوه تنه بزګران ووژل. عیني شاهدانو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي و سیمویز پولیسو دغه کروندګر ګر هغه وخت پټ از ووجل چې د عشر او زکات پر سر ورسره جنجال وکړ. له دغه پیښو وروسته د کندوز ولایت سلګونو اوسیدونکو د سیمویز پولیسو پر ضد مظاهره وکړه او هغوی ته د سزا ورکول غوښتنه وکړه. د کورنۍ چارو وزارت وای په کندوز کې د دغه پیښو په اړه څېړنې دوام لري او کورته ثابته سي چې سیمویز پولیس پکې شکیل دي نو د قانون منګول ته به وسپاري. د دې وزارت بیان مرسیال نجیب دانش آزادی رادیو ته ویل
متاسفانه در بعضی موارد برای نگرانی ها و
کاغذی شکایات لکه بعد مرغه په ځینو حالاتو کې د دوی له کړنو څخه شکایتونه او اندېښنې شته چې موږ یې لسکونه پیښې څېړلې دي او هغه کسان چې په دغه پیښې کې تورن و د قانون منګولو ته سپارل شوی او یا د کورنۍ چارو وزارت لخوا پوښتل شوی. د کندوز پیښه د پولیسو لخوا څېړل کیږي و به ګورو چې اسناد او شواهد څه شي چې د سیمهیز پولیس تي او کیا په دغه پیښو کې لاس لري.
د کورنۍ چارو وزارت معلومات له مخې اوس مهال تر 22000 ډیر سیمهیز پولیس د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په 150 ولسوالۍ کې د امنیت ټینګولو لپاره کار کوي. که څه هم دغه وزارت امنیت په ټینګولو کې د سیمهیز پولیسو پر رول ټینګار کوي خو د کندوز تر څنګ له نور ولایتونو هم راپور نوایي چې سیمهیز پولیس د وژنو تر څنګ په غلاو او جنسي تیریو کې هم شکیل دي. د امنیتي چارو څېړونکي وایي له تنظیمي ډلو سره د یو شمېر سیمهیز پولیسو اړیکې او په حقوقي او مسلکي برخه کې د هغوی کمروزنه د دوی لخوا د تاوتریخوالي اساسي لاملونه دي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
ورسله هغه چې په نړۍ کې پر انټرنیټ او ټلیفون د امریکا د څارنې لپټ پروګرام څخه پرده پورته شو. د جرمني یو ورسپنه خبر ورکوي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم له دغه پروګرام څخه خبر و او د امریکا د استخباراتو ادارې په دې هیواد کې میشتو امریکایي ځواکونو ته هدایت ورکړی و چې دغه څارنه هماهنګ کړي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د جرمنی یو ورسپانه په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه د یو سند په حواله خبر ورکوي چې د جرمنی پوځ له کلونو راهیسې پر انټرنیټ او ټلیفون د امریکا د څارنې د پټ پروګرام څخه خبر وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د جرمنی بیلټ ورسپانه وایي د 2011 کال په سپتمبر کې په کابل کې د نړیوالو امنیتي مرستندوی ځواکونو د قوماندانۍ له مقر څخه د ایساف سیمه ییزو قوماندانیو ته په استول شوي لیک په خاص ډول پر ټلیفون او ایمیلونو د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې لخوا د څارنې د پټ پروګرام په اړه ویل شوي وو. د استول شوي لیک له مخې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر د امریکا پوځ ته هدایت ورکړی و چې په افغانستان کې د استخباراتو عملیات هماهنګ کړي چې په مزار شریف کې د جرمني ځواکونه هم پکې شامل وو. بیلټ ورسپانې دغه راز په روانه اونۍ کې ویلي و چې د جرمني د بهرنیو استخباراتو ادارې مخکې په بهر کې د تښتول شوو جرمني اتباعو د لټون لپاره له دغه پروګرام څخه د معلوماتو د شریکولو غوښتنه کړې وه. د فرانس پرس په وینا دغه راپورونه د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل د سپتمبر د 22 ملي انتخاباتو مخکې فشارونه زیات کړي دي. مرکل ویلي چې دا پر انټرنیټ او ټلیفون د امریکا د څارنې د پټ پروګرام څخه خبره نه و او د رسنیو له لارې خبر ترلاسه کړ. زیات جرمنان په قهر دي چې ایمیلونه، ټلیفونونه، د انټرنیټ لټون او نور اسناد کتل شوي او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د پروګرام په ترڅ کې ثبت شوي دي. فینری کې د امریکا د څارنې له دغه پټ پروګرام څخه لومړی ځل د امریکا د استخباراتو د ادارې پخوانی قراردادي ایدوارد سنودن پرده پورته کړه.
په دې ورسته کې د افغان سایبر پاوز په نامه یوې ډلې د پاکستان ځینې مهمې وې پانی هک یا خرابې کړې وې. افغان هکرانو په خپل پیغام کې پاکستان ته خبرداری ورکړې چې ډیر ژر به ترې د خپل ورونو د وینې غچ واخلي. تفصیل د ذبیح الله شفق رپورټ کې.
په دې ورستیو کې ځینو بهرنیو رسنیو خبر ورکړی چې د افغان سایبر پوسټ په نامه د هکرانو یوې ډلې د پاکستان د ځینو مهمو وزارتونو ویبپاڼې هک کړې دي. تر دې مخکې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی پوځیانو د نښتې پر مهال هم د پاکستان پر ځینو مهمو ویبپاڼو دغسې یوه حمله شوې وه. خبرزی زیاتوي چې افغان هکرانو په لومړي ځل د پاکستان د شپږو وزارت، دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، د تیلو او قدرتي سرچینو وزارت، د قومي ټریننګ بیورو وزارت، د پاکستان د اقتصادي چارو د څانګې او د پاکستان د کابینې د یو ډیویژن ویبپاڼې هک کړې وې. خبرځای مخکې لیکي چې په دویم پړاو کې د افغان هکرانو هم دې ډلې د پاکستان د ایالتي حکومتونو د بیلابیلو ادارو مهمې ویبپاڼې لکه د بېنظیر بوټو انکم سپورټ پروګرام ویبپاڼه، د سند ایالت د حیدرآباد د سیمه ییز حکومتي ادارې ویبپاڼه، د دغه ایالت د لاړکانی د سیمه ییز دولتي ادارې ویبپاڼه او د سند کورنیو چارو د ایالتي وزارت ویبپاڼې هم هک کړې وې. افغان هکرانو پر هک شو ویبپاڼو لیکلي وو مونږ په ډیره چټکتیا پر مخ روان یو. ډیر ژر به په خپل هیواد کې اداري فساد له منځه یوسو. مونږ به په نږدې راتلونکي کې پیاوړي او له اقتصادي پلوه غښتلي یو. بیا به تاسو څوک ژغوري؟ یاد ساتئ چې مونږ افغانان یو. مونږ نه څوک هیروو او نه یې بخو. یا به مونږ او یا به مو اولادونه هرومرو د خپلو ورونو د وینو غچ اخلي، که څه هم ډیر وخت ونیسي. په دې اړه مو د پاکستان د معلوماتو او ټکنالوژۍ وزارت د عامو اړیکو له مسؤل شیخ نوید حیدر سره اړیکې ونیولې. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو سره د تصدیق یا تردید پر ځای مبهمې خبرې وکړې.
اچھا سارے اس میں ایسے ہے کہ ابھی کوئی بھی یہاں پہ آج میٹنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، منسٹر بھی یہاں پہ اویلیبل
ہیں، نن وزارت کی غنڈا روانہ دا، وزیر او ٹول کارکون کی غنڈا کی دی سب دے اڑ اس سن شمولے خودم رویل شم چھ پنک دے تیر وقت کے زمک 2003 پانی د کم ہواد دے کران لخوانی دی ہیک چھوی پدی ڈبل کرن دے ہیکران اصلی مو خسوی تے دے پختنے پ جواب کیو تن افغان کمپیوٹر پو عبدالمجید آزادی ریڈیو تویل چھ دے ہیکران اصلی ہدف تے ادارے یا ہواد رزون اغلا کول وی دا غ پوینا نننی ٹیکنالوجیک دور کے داد احتجاج والا رحم دا
دا خود دا چے حیکران سو کس میں یو شوقی گئی او یو زنی خل کے قصد کئی چادر خیر صحیح مخالفتی او نن سبا خوو من دا دا حکومت تنو درازون دا غلاقول دا پار استعمالی گی ہے کن خنن سبا دا جنگ یو ڈول دا چے غط حکومت تنو ترمنزم کی گی او عموما دند پار کی گی چے رازون اغلا شی رازون پتی دا سیدون بل خپل دشمن تا دا زور خود دا پار چیر مونگ ساتو مخنیوی شو یا تاستا زور در کرو شن دا ہوئی دا سیدون ہے کئی او بل نن سبا خود دا تکنالوجی دور دا دا عموما دا احتجاج دا پار ہم خلق استعمالی چیو سید ہے کی واقعی کی خپل احتجاجی پیغامون پریدی
دا یادون ورد چی پورتا یاد شوی پانی دا محل بیر تفالی شوی او دا حکرانو پیغام پکی نتر سرگو کی گی زبی اللہ شفق آزادی راڈیو پیخور
دژوند رنگونه
ځان برا او پیژنه
عزیز ګل ساقی وین د کابل جوبان لوی امیر
امیر صاحب جوبان چې ما ولید نو ډیر زیات می خوښ سو هم خشین څوای هم خ پاک څوای فواری دی د وبو سړا وا پک لګیږي مزید وکړي والا
والا خدا مزید مخ کې نه وې دا مزید ما جوړ کړی وس من زحمت پکې وستل چې کله ز جوبان ترغلم دومره خراب دومره خراب چې هدا اقل یو دیناست ځای نه و دفتر نه و بل نه و وسم د خلکو د پارم خزینه جوړ کړی د خپل ځان د پارم جوړ کړی دی وخت چې خ طبیعت دی جوړ ک خ خاصه زاید دی جوړ ک خپل صحت هم پکې کیږي دی لیدون کې صحت هم جوبان پلاس کولو کې دونه پرمختګ کړی چې دنیا به خیر ته ایران په هغه وخت کې تعداد د حیواناتو دوه نوی ډول و وصل دولت موږ رسول او نور مې اوسه گنجائش په دی بغواش کې ستاده چې موږ زینه یا جوړ دی یا جوړیدو په حال کې دی هغه مرته راوړو
ثاقب صاحب داسې سره ویشل اې دا چې فرزان الوتون کې دی او کبان دی او ماران دی او دا زما دیږي یو وخت اول دوم سن کوم جوبن تر اغله یو منو په دې جوبن کې یو مارو دی ته یو کوتره یې کیوه امې اتلا یاد نه وزي دا ډیره ظالمانه راته کاراس و کوتره داسې رګ دی دا داس کوم نه کړی چې مارانو ته بیا کوتری کی
نه 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 یا خصوصا خلک چې ډوري ګل کتاغ نه دغه مخ کې ورته نه کید وز ډیر غټ مار لري تقریبا 14 کیلو وزن لري او 3 متر اوږدوار لري پایتون مار ورته وای هندیم پایتون مار ده کوشش کوي چې د یو ځل مونږ
زما منظور دا مو چې برخي مو ویشل دي سره بیل
او د موزیم جای به خید د کبان او د خزندو جای جلا د مرغان او بلاکون چوغوري جلا دي حیوانات سره یوې خواته دي
خبرونه چې ما د جوبن پیسې کې اوري دلیدی متاسفانه داسې که خبرونه به نو دا به و چې ولاد دست یک طفله شیر برد
ولا یو خبر در توکم چې په بیسواده جامعه کې اکثریت بیسواده جامعه کې پیخي کیږي نتی کمرم بندې کړی دي او لارډ سپیکر کې سات په سات د تعلیم او تربیه له خوا اعلان کیږي چې تاسو وحشي قفسو ته لاس مغه زوي معلوماتي له هوڅه څخه استفاده وکړي بیا تر یو حد پورې د وسایلو نمم کار اخیسته داسې ساهم بندې کړی دي چې څوک لاس هم نسی ورغزوله
خدای چې دا دست بیا برد نسی جالب ایوان په دې جوبن کې کوم ایوان د خلک ډیر ورنتاوی
د افغانستان خلکو ته خصوصا د شوخ شو حیوانات ډیر جالب دي چې امال ته ورسره ولاړی دوی ورسره مستی وکړي لوبي ورسره وکړي لکه بيزوګي انس او خرسان سو دوی
یو بل خبره به مو کو دا شهروالې دائم دا وایي چې ولا نست بودیجه نست او پیسې نست او نه نست او دا نست د جوبن او څه پیسې مې سه بودایي
د من اصلا 40 روپۍ ټیکټ د دې غټانو نه وړو لپاره 10 روپۍ ټیکټ چې حد اقل کال کې وشمیرو شپږ لکه پنځه نیم لکه نفر دون عواید نه کیږي. خو بیا هم دغه خپل عادي مصارف لکه مواد خوراکس و د پرسونل ماش سو د برق او د اوبو بلونه زه فکر کوم چې د کې اوس مساوي روان یو یا زمونږ عواید په پورته تر مصرفه او انکشافي بودیجه کې اوس هم شاروالی ډیر قوي مرسته کوي. زه فکر نه کوم چې شاروالی وای بودیجه نسته ده. شاروالی اوس ډیر غنی ده په استرال بهرنیانو نه بودیجه اخلي او په داخل د خپل د وزارت مالی په چوکاټ کې او دوی خپل په داخپل عوایدو باندې خودکفا دي تقریبا بودیجه لري. د ژوبان په اداره کې دوی هیڅ نه و هغه نه